جیشو یو ځل بیا په مکړې د خبرونو لاندېسته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سهشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور هم کمزوری کوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر ویاند نبیلا مصرعلي په یو پوست کې ویلي اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او د غراز دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی سمدستي خوشې کړي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد تلړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد خپل ایکس پانه لیکلی چې دغه پلاوی د چین په شیجنګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درې مناسبت کې ګډون کوي. دغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د طالبانو د حکومت د فوائد امي وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت په خپل ایکس پانه لیکلي چې دغه لاره د غره د خوېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. د بهرنی نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه پورې خپل ایکس پانه لیکلي چې اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کیږي نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. په هند کې د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. د نړیوال جام سیالي د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د انګلند او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ په لوبي سره پیلېږي او افغانستان به د راتلونکي شنبه په ورځ له بنګلاديش سره د لوبي ډګر ته وځي. او ساينس پوهانو پیر اګوستيني، فرني کروز او انیل هویلر دل مرد مختصر وړاندو چې لند شی به ستوي پاره د خپل تجربه په خاطر نن د فزیک په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د دوی موندنې له بشریت سره د اټومونو او الکترونونو د نننې نړۍ د څېړنو لپاره نوې وسیله په لاس ورکوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماټانو سمبالولې د شنبه د ورځې ناوخته په یوه اعلان کې وویل چې سفارت ځکه وتړل چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کوي او بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلان کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماټانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند د ډیپلوماتیکو استازولیو د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي. خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه غبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی. خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکی ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنی ډیپلوماتانو په خبره آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کې دوه سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو وضعیت به څه ډول اغېزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوه پونتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله استانګزي او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګي مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانګزي صاحب، تاسو درزو د بحث ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډیر وخت تاسو ویل چې نه لری، خو که په پیل کې د دغه اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې دلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
سلامونه تاسو ته انصاري صاحب ته اوریدونکو ته. عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لویا ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یوه لویه حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه چې کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را اروپا هند که مشخصا د اندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافعو پر مبنا ولاړه وه، هیڅ وخت سیاست کې دایمي دوستي وجود نه لري. بنان هندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره چې په کابل کې حاکمان دي له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول رابط درلودلی دی. په استثناء د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده، او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې اندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي ده قنسولي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي، او لبل خوانه د ما نظر داده چې اندیان تر پرده لاندې له تر کابل سره راکړه ورکړه لري، او لري به منی چې د کابل نه ډیپلوماتان ومني.
استانزه صاحب، فقط غیو بل پوښتنه که تاسو ځواب کړئ، نوې دلی کې د افغانستان سفارت داسې مهال تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو ګاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شوو ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګرۍ او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به طالبانو لخوا د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ ته اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکي کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډیرې تکنی شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسي، هغه هیواد ته ډیر افغانان ځي او راځي، او د سفارت فعالېدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بحث درلوده چې هندیان کله چې په 2020 کال کې خپل سفارت پرانیزي هلته ډیپلوماتان لیږي، په ډېر طبیعي ډول دا ډیپلوماتان هلته بېکاره دي. ناست د طالبان له حکومت سره باید روابط ولري، البته پټ او محرم. د ما باور دا ده چې زر یا ممکن په راتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت په سطح کې د عادي ډیپلوماتانو په سطح دا روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بېرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته قونسلي چارې طبیعي ده چې قونسلګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې قونسلي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، یعنی تحصیلات آتشه هم درلوده، چې متاسفانه هغوی ته به دغه موجوده حالا ډېر ستونزمن شي.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله استانګزي چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لارې سره وصل شوې دي. انصاري صاحب، تاسو ته درجو استانګزي صاحب ډیر وخت نه درلوده، د دې لپاره مو هغه دو پوښتنې له خاغلی استانګزي نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ نوې دلی سفارت وترل شو په خوانې ډیپلوماټانو ویلي چې د هن حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاووس نه کوي. آیا خبر هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نورې سپتاسي خاګلي ستنکي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډیر بتی مګر د فیک شکل دی په زینو غونډې هیوادونو کې ورکرشل چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبد الله په نوم مشرۍ تشکیل شوی وو دا وی لا فرار او روسه چې میدان یې پرې خو دا او هغه حکومتونه چې په خوا وو لکه د خاګلی ربانی په نوم چې کوم حکومت وو او تیر ځل طالبان داغله وی فرار وکړه مګر هغه غنوم لزان سره وساتلو هغه بیرغ به په هر ځای کې راپولو کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتل شو پراته له پاکستان او سعودي عربستان او غالبا متحده عربي امارات اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هیڅ پرې نه ښودل. د نړۍ په هیڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هیوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرې کون او یا هم له هغسې بې بندوبار او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري د هغوی مالي چارې د هغوی د شفافیت مسایل د هغوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیا ولري هغه سفیر نشي ویل کېدی. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده په دې مکس په کار دی که چیرته د هند حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په منبعی که جنرال کنسلی او یا تو نور زینو که نمائندگی بش پلی تغییلی بی او بل شاعت نوی سپارلی یا ده سپارلو اراده ونه لری دا با زه فکر کوم هاگو افغانانو تا چیل تا پزدکلو بخت دی او زرگونه دی یعنی هر کال تا زر و شاوخوا یا زر و تر دوزر افغان محصیلین با هندوستان تا تلال تا بی لوری زدکلی کولی څوک د لن محالو پروګرامونو د لپاره تللی وو څوک د لیسانس ماستری او ډاکټورا لپاره هغه ته به د کنسولید برخه او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخ ستونزې راولای شي او ترڅنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پریوزي.
بله مننه انصاری صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماټیک اورف یا اړیکو موضوع دا او بل د دوړو هیوادونو دی هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماټیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي سک کال هم ورته اعلان کړي خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نوی افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم ورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت په تړل کې دوه خبرګونونه څرګند کړي. ورسته به د څو تنو واورو خو د سیاسي چارو شننکه طاهر زلان ته هم خره خلاص توي چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب تاسو څرګندونه واورې دي انصاری صاحب مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل تر اوسه پورې دغه سفارت پرانیسته او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوې دیلی په سیاست کې د بدلون پیلموي ځکه نوې دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي متاتانه دریز غوړه کړی دی
سلام تاسو ټول له لمړی خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوی موجود نو ښکار خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په قربه هواد کې یا متقابل دوړ اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باندې کې کده زده کوونکو پتوګدي کده سوداګرو پتوګدي او کده کډوالو پتوګدي زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې هنه د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي لدی کبله د سفارتي اړیکو اور اخوا ډیر کنسلی امور دا سیو چې هغه د دواړو طرفه د وګړو ترمنځ هغه د سلی امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړي او د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته زده کړو بوختي چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي د تذکری مسله راځي د تعلیمي اسناد مسله راځي نو د دې لقبل دغه اړیکې
زران صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چارې طالبانو ته وسپاري یا د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومن یو دم خو دا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي اې فکر نه کوي چې دا به یو د زمینی برابرول وي
دوه مسایل موجود دي خو دا تر کومه پورې چې تازه نو سیاسي خو کې دغه کوم څه څرګونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي د طالبانو په اړه د هند دولت دریز دادې چې دغه ډله د زنو هغه ډلو سره اړیکې لري د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت خو جنگونه کړي دي او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه نکات دي خپل په داخل د افغانستان کې وس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو د لپاره فعالیتونه چي دي هغه د اطمینان وړ نه دي نو لدې کبله هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګنی پراته له یو نړیوال مشروعیت د طالبانو استاذ نوی استاذ ومني
بله من نه زلان صاحب به خبري وکو انصاري صاحب هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمایز مهم لوبغاړی کل بدل کیږي کراش دیتا د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین څومره مخکې د افغانستان لپاره نوې سفیر وګمار او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو پرسمت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي فکر نه کوي چې هند هم په مغ لور روان دی لبلې خو په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسره بلې د افغانستان د سفارتونو او د کنسولګریو چارې ترلاسه کوي نوې زینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوې ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرټر په توګه ټاکل شوې ده او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پیل کړي فکر نه کوي
موږ فکر کوو چې دا نګدي دوه کال چې په دې شکل لکه مخکې ما اشاره وکړه تیر شو او په مقابل کې هیڅ داسې قوت اتراس او یا هم دایره ماست نه شو چې
هغوی د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپل سفارتونو او ډیپلوماټیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماټیک تشخص د ایادې او یادارې د خوندیتابه او تحفظ غږ پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پریوتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکې ته را پریوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو. یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندوستان لومړی مقام ترلاسه کړ، د 2 میلیارد نفوس واوخته، د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو په راز کې قرار ونیو، دغه سي د سپوږمۍ هغه برخې ته تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمکۍ نه وه لیږلې. دا وشوه چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل. د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د چین د مخکې کېدل د هندوستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به وي هم هڅه کوي چې خپل یو ځینی رقیب په سیمه کې ترې نږدې چې دومره هغه هیواد ته ول نږدې شي چې دا اوسي له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کیږي. دا د ټي ټي پی مسایل دي او کنور دي. ممکن هندوستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره، د خپلو ګټو لپاره داسې هڅې وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د ځینو چینلونو له لارې دا سه حچ شي وی چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یو کړی شي او یا هم دا سه فرصتونه مساید شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسو بیات شي چې راغوشو چې د هند سفارت استازي درازي افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنی ډېر پرانسته ورکر دا وي د امنیتي چارو دادی ورکر. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي، ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایي هیواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمه تاریخي برخدرتونه دی. فکر کوم چې دغه معنی ورونه به نور هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت را میدان ته شي ترڅو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. ځلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلای دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا پرې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب ویلي دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه 2 کلونو پورې چې په کابل کې طالبانو حکومت وخت رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلود او د طالبانو حکومت نو منل شوی وځ درې هیوادونو پر رسمیت پیژندل. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقوقو د ټول شمول حکومت چې غربیان یا لویدیځ ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه غاړه کیږي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو په وړاندې او بل موضوع شته.
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو لپاره، د زمونږ سیمې د هیوادونو لپاره، چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمیر سیاسي قشر چې هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا راټول کړل شي او په ډول باندې د غوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه ک جنگی وی او غیر جنگی وی په سولې توګه باندې دوی تنظیم کې دغه چارې، یعنی دغه یو بالقوا احتمال دی خبرشته. نو د دې د کبله سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه راټولېدل او پرېختنی معنا غد ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع دا یو هغه څه دي چې په دغه اوسني چارواکو او د دوی په روان کړي سیستم باندې با باور پیدا شي، خو تر څو پورې چې دغه سي ونی شي یو گاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره په رسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدون وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملي کیږي پیل کیږي نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ رتبه کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره اړیکه ټینګه، ځکه چې ټاپي پروژه هغوی د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وای د نوې ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوې تحول ته په پام سره په کوم سترګه ګوري؟ فکر کوئ چې د اړیکو به نور هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ انصاری صاحب کوم نن چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، ځلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایئ مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو ګنجایش ته دی، هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ اسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت دی، تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغې سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغسې یو اقدام کوي. له هغې مخکې ځکه په سیمه کې له ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې، نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خپل ځینې شرایط پورې به محدود
شي. مننه زلان صاحب. افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاری، د سیاسي چارو له شنونکي طاهر زلان او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستامک زینه مننه چې په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ.